په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې دی. ازادي راډیو اورې دی. ازادي راډیو د دې خبرونه ډېره برخه د ځوان فکرونه زی خبرونه ته ځانګړې شوې. خو پایل د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو کوو. زنوري اسنوري وړاندې کوم. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلند بولي لاریون وکړ. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه وړاندې کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. بشپړ خبرونه. په کابل کې یو شمېر ښځو نن د هغه څه په غبرګون کې چې دوی د طالبانو د حکومت توپیري چلند او ټولنیز بې عدالتي بولي لاریون وکړ. لاریون کوونکو د کار، ډوډۍ او ازادۍ شعارونه ورکول.
ما ازادي میخواهیم، ما کار میخواهیم، ما نان میخواهیم.
یوې معترضې تمنا صدیقي ازادي راډیو ته وویل چې د طالبانو کسانو ورسره تاوتریخ جنګ چلند وکړ او هم یې ډزې وکړې. د میرمن صدیقي په خبره یو شمېر ښځې په دغو ډزو کې ټپیانې شوې هم دي. تر اوسه د طالبانو د حکومت ویندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب نه دی ویلی. پرون هم یو شمېر ښځو په یوه اعتراضي غونډه کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې ښځو او نجونو ته د کار او زده کړو اجازه ورکړي. په عین حال کې د امریکا مرستیال ولسمشر کمالا هاریس په دې وروستیو کې ویلي چې طالبانو له افغان نجونو او ښځو سره مناسب د برلن د څارنوالۍ دفتر پرون دوشنبه اعلان وکړ چې دوه افغان ورورونه یې د خپلې خور په وژلو چې هغه د ناموسۍ قتل بلل شوی رسما تورن کړي دي. څارنوالانو ویلي چې د 40 کلونو په عمر قرباني چې د دو اولادونو مور و 15 میاشتې مخکې په دې خاطر چې د ښځو د چلند له سختو مقرراتو څخه چې د افغانستان په ډېرو برخو کې نافذ دي سرغړونه کړې وه وژل شوې. وژل شوې ښځه له خپل افغان میړه مخکې جلا شوې وه. د جرمنی په رسنیو کې په خبرو شو تصویرونو کې ښکاري چې د 22 او 25 کلونو په عمر دواړه ورونه چې یو غټ بکس ورسره دی د برلین ساوت کروز د اورګاډي تمځای ته وړي. دواړه ورونه د اګوست له 4مې راهیسې په توقیف کې دي. سپینه ماڼۍ وایي امریکایي او روسي چارواکي به د جنوري په 10مه پر امنیتي مسلو خبرې وکړي. لویدیزو آژانسونو د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا د ویان په حواله دا خبر داسې مهال ورکوي چې د اوکراین پر سر د موسکو او واشنګټن اړیکې خړپړې شوې دي. د روسیې او متحدو ایالتونو دا دوه اړخیزې خبرې به د اټومي وسلو پر کنټرول او د اوکراین پر مسله ورټولوي. ټاکل شوی د امریکا او روسیې تر دوه اړخیزو خبرو دوه ورځې وروسته د جنوري په 12مه روسیه د ناتو له چارواکو سره هم غونډه ولري. د لیدنو کتنو کې به لویدیز قدرتونه له روسیې وغواړي چې د اوکراین سرحد ته نږدې پوځي تحرکات ودروي او روسیه به دا غوښتنه وکړي چې ناتو دې د اوکراین، ګرجستان او یو شمېر نورو هیوادونو ملاتړ پای ته ورسوي. د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکا په اساسي قانون کې د داسې بدلونونو طرحه خپره کړې چې له مخې دی تر 2015 کال پورې په واک کې پاتې کېدای شي. لوکاشنکا ویلي چې د اساسي قانون د تعدیلاتو دا طرحه به د 2022 کال په فبروري کې ټول پوښتنې یا ریفرندم ته وړاندې کړي. دا طرحه پرون د دسمبر په 28مه د بیلاروس د دولتي خبري آژانس بیلتا لخوا راپور او د ولسمشرۍ پر ویبپاڼه هم خپره شوه. لوکاشنکا داسې مهال په اساسي قانون کې د بدلون هڅه کوي چې په دې هیواد کې د 2020 کال د اګست میاشتې د انتخاباتو لانجه لا هواره شوې نه ده. نوموړي ځان په دغو انتخاباتو کې د شپږم ځل لپاره بریالی اعلان کړی خو د سیاسي اپوزیسیون ورسره مخالفت څرګند کړی او هغه له درغلیو ډک بللی دی. د جرمني پولیس وایي سکالی وول زره نه قانونه کډوال یوازې د پولند پر سرحد دغه هیواد ته راوختي دي. اروپایي ټولنه وایي د بیلاروس رژیم له خپلې خاورې په استفادې دغو کډوالو ته د اروپا د تګ زمینه برابره کړې ده. په دغو کډوالو کې چې د پولند له پولې اروپا ته اوښتي د افغانستان، منځني ختیځ او افریقایي هیوادونو اتباع شامل دي. د جرمني پولیسو پرون دوشنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل د دغو کډوالو شمیر اوس کم شوی دی. د دوی د معلوماتو له مخې روانه دسمبر میاشت کې یوازې 420 تنه له دې لارې ورغلي، حال دا چې په اکتوبر او نومبر میاشتو کې دا شمیر 8000 و. د بیلاروس له لارې اروپا ته د کډوالو د کموالي لامل د بیلاروس په تګلاره کې بدلون ښودل شوی. هغه بدلون چې د اروپایي ټولنې تر 5م پړاو بندیزونو وروسته رامنځته شوی دی. دا د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه کوم غوښتي وي. دا او نور خبرونه بیا هم ولولئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کام. لکه څنګه چې خبرونه په پیل کې مو ویل، د دې خبرونه ډیره برخه د ځوان فکر اونیزې خبرونه ته ځانګړې شوې. زما همکار په ژوندۍ بڼه مخته وړي.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
دا ځوان فکر د خبرونه درنو اوریدونکو سلامونه ونی کې هلې میو منې هله د ژوند به مو په خیر تیریږي. بیا هم په ویبل خبرونه کې لې ویبل موضوع سره له خپل ملمنو سره بحث کوو. د طالبانو له بیا واکمنه دو تر څلور میاشتو ډیره موده کېږي چې د نجونو خوانځي تړلې او په هنتونو ته هم نجونې د تګ اجازه نه لري. په دې خبرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې کوم عوامل سبب شوي چې نجونې له ښوونځیو او پوهنتونونو پاتې شي، او که دغه ښوونځي او پوهنتونونه همداسې تړل کېږي پایلې به یې څه وي، او د بیا پیل لپاره یې څه کول پکار دي، نور ځوانان څه کولی شي، څه ډول خپل غږ پورته کولی شي، او بالاخره چې دغه ښوونځي چې نن سبا د نجونو په مخ تړلي یا پوهنتونونه دا بیرته راخلاص شي. په همدې اړه د خبرونې له ملمنو سره بحث کوو. د خبرونې میلمانه مو هم ښاغلی عطاولا ویسا د قلم لار ټولنې یو مسؤل چې د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې ګرځېدلی او بند ښوونځي خلاص کړي، همدا ډول تورپیکی آریان چې پخوا یې د افغانستان د پوهنې وزارت کې کار کاوه، او محصله حلیمه عزیزی راسره دي. له دوی سره به په همدغو مسایلو بحث وکړو، او همدا ډول به د خپلو هغو اورېدونکو نظرونه هم در سره شریک کړو چې د فیسبوک له لارې له موږ سره شریک کړي دي. نو موږ پیل به له ښاغلي ویسا څخه وکړو. ویسا صاحب، که زموږ غږ اورئ، پوښتنه همدا ده چې ولې تر اوسه پورې د نجونو لپاره ښوونځي یا پوهنتونونه همداسې تړلي ساتل شوي، او دوی لا هم چې تر څلورو میاشتو ډیره موده کېږي نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي یا هم پوهنتون ته؟
سلامونه د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته. دا چې تر ولې ښوونځي تر اوسه پورې بند پاتې دي، پوهنتونونه بند پاتې دي، او د شاګردانو زده کوونکو محصلینو ټولو وخت کېږي، نو ښه خو دا وه چې دا پوښتنه مسؤلینو جواب کړی وای. موږ هم په همدې لسه کې یو چې د دې جواب باید معرف ووایي، د دې جواب باید د لوړو زده کړو وزارت ووایي، ځکه چې ولس خلک او خپله عملا شاګردان شو او خو غواړي، هغوی خو دا زموږ خو دا غوښتنه ده چې باید وي. پخوا هم همدا غوښتنه وه، اوس هم همدا غوښتنه ده. ولې ستونزه په دې کې ده چې تر اوسه پورې مسؤولو ادارو مثبت جواب نه دی ویلی د مختلف لاملونو له هغه چې دی یادوي، په هغه باندې لامل یې معلوم نه دی. ولې لامل یې معلوم نه دی؟ ښوونځي بند دي. نو په دې باندې
اورم غږ مستاسو غږ راځي، مهرباني دوام ورکړئ. ویسا صاحب زموږ غږ اورئ؟ متاسفانه فکر کوم دا ویسا صاحب غږ پرې شو، خو بیا به هم وروسته خبرې وکړو. د ویسا صاحب څخه د ویسا صاحب خبره دا وه چې دغې پوښتنې ته باید چارواکي ځواب ووایي چې ولې ښوونځي یا پوهنتونونه تړلي دي. خو د چارواکو خبره دا ده چې دوی یا اقتصادي ستونزې لري یا هم د پوهنتونونو په حصه کې دوی ګډې زده کړې نه مني. نو اغلی تورپیکی آریان هم را سره په خبرونه کې ده. اغلی آریان، تاسو دغه دلایل منئ د چارواکو چې ګنی موږ ښوونځي او پوهنتونونه وای په دې خاطر تړلی دي چې اقتصادي ستونزې دي، یا مثال موږ نه غواړو چې نجونې او هلکان دي په یو ټولګي کې کینی؟
سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو درنو اوریدونکو ته. د دوی د دې دلایلو په رابطه کې باید لومړی خدا خبره مطرح شي چې کله نه چې دوی واک ته رسېدلي او خپل حکومت اعلان کړی، تر داننه پورې دوی د لوړو زده کړو په برخه کې یا د ښوونې او روزنې په برخه کې بېلابېل خندونه جوړوي او بېلابېلې پام اصطلاح پلمې لټوي. نو دا کوم دلایل چې دوی اوس وړاندې کوي چې دوی مختلف تعلیم نه مني او اقتصادي ستونزې لري، نو دا هسې پلمې دي. او دا عوامل چې سبب شوی ده چې دوی له البته مطرح کېږي کوم خنډونه چې دوی په عام اصطلاح آمدن جوړ کړي دي او په خپل لاس جوړ کړي دي، چې لومړۍ ورځ دوی مطرح کوي یو د امن محیط جوړول دي، چې د امن محیط جوړول د دوی په نظر هماغه د مختلف تعلیم بیلول دي او تر څنګ یې د ښوونیز نصاب اسلامي کول دي. نو دلته پوښتنه دا پیدا کېږي له دوی چارواکو نه چې امن محیط تعریف دوی څه تعریف لري له امن محیط نه. امن محیط یعنی څه؟ آیا په دې تیرو شلو کلونو کې موږ د معارف په برخه کې او د لوړو زده کړو په برخه کې امن محیط نه درلوده؟ که چېرته محیط امن نه و نو په زرګونو انجونې او هلکانو څنګه زده کړو ته دوام ورکوو، هم د معارف په برخه کې او هم د لوړو زده کړو په برخه کې؟ نو د خبرې نه دا څرګندېږي چې د امن محیط جوړول یا د اقتصادي ستونزو مطرح کول د دوی لخوا پلمې دي چې دوی د خنډ په شکل ایجادوي د دغه د زدکړیز نظام یا د ښوونیز نظام د ټکنی کولو لپاره او په حقیقت کې د نجونو د تعلیم د مخنیوي په رابطه کې. نو دا هغه خنډونه دي، هغه ستونزې دي چې دوی په لوی لاس جوړې کړي، ځکه مخکې دا ستونزې نه وې، نه دا محیط نه امن و، نو په نصاب کې مونږ ستونزې لرلې. نو د ما په نظر چې دا ستونزې او دا خنډونه چې دي دوی په لوی لاس ایجاد کړي او په حقیقت کې داسې څه شتون نه لري. او بله مسله چې دوی مطرح کوي، دوی د مختلف تعلیم خبره چې کله کوي نو دوی خو مکتبونه هم یو له مخې تړلي دي. که موږ مشخصا د ښوونځیو بحث ته راشو، نو په ښوونځیو کې خو موږ کله هم مختلف تعلیم نه درلوده. د نجونو ښوونځي بیل دي، د هلکانو ښوونځي بیل دي، او په دې رابطه کې دوی دا دلیل بېجایه او غیر منطقي ده، ځکه ښوونځي لوار له مخې بیلون. او پاتې شي یو ځینې موارد چې د ګوتو په شمېر ځینې ښوونکي د انجونو په مکتب کې په تدریس سخت دي او ځینې ښځینه ښوونکي د هلکانو په مکتب کې دي، چې دا ډېره عمده او خاصه ستونزه نه ده. او د دې ستونزې حل ډېره اسانه او ساده خبره ده که چېرته موجوده چارواکي وغواړي. او بله مسله چې دوی مطرح کوي هغه د نصاب خبره ده. دوی وایي چې موږ غواړو نصاب اسلامي کړو، نو دا د نصاب د اسلامي کېدو تر اسلامي کېدو پورې به ښوونځي بندې، د نجونو ښوونځي. د نصاب په برخه کې چې یو سوال شخصاً ماته پیدا کېږي، هغه دا ده چې آیا دا نصاب یوازې نجونو لپاره اسلامي کېږي او که هلکانو لپاره هم باید اسلامي شي؟ حال دا چې نجونې په کور ناستې دي او هلکان هماغه نصاب تعقیبوي، هماغه نصاب په ښوونځیو کې تدریس کېږي، نو آیا دا نصاب مسله یوازې د نجونو برخه کې مطرح ده که د هلکانو په رابطه کې هم ده؟ نو زه په دې فکر او باور یم چې دا داسې پلمې دي چې چارواکي لټوي. په حقیقت کې دوی نه غواړي چې دغه زدکړیز نظام پیل شي، که هغه د لوړو زده کړو په برخه کې او یا هم د معارف په برخه کې ښوونځي.
مننه ښاغلی ویسا، بیرته په خپرونه کې راسره یوځای شوی دی. ویسا صاحب، تاسې مخکې وویل چې دغه پوښتنه باید چارواکي ځواب کړي چې ولې نجونو ته ښوونځي او پوهنتونونه تړلي. د هغوی دلیل دا دی چې اقتصادي ستونزې دي، یا مثال د خبرې موږ د نجونو او هلکانو ګډ تحصیل نه منو خصوصا په پوهنتونونو کې. نو فکر کوئ چې دغه دلایل د منلو دي چې باید ښوونځي وتړل شي یا پوهنتونونه چې نجونې ونه شي کولای زده کړې وکړي؟
اقتصادي ستونزو پلمی وي، نو اقتصادي ستونزې خو ته کال دوه درې کې هم دوی نشي حلولی، ځکه افغانستان خو پخوا هم له اقتصادي ستونزو سره مخ و او اوس خو بیخي زیات مخ دی. نو د اقتصادي ستونزو مسله چې ده هغه یو لویه مسله ده. پاتو د لکه مخکې چې خور وویله، زموږ ښوونیز نظام شعور ښوونځي تر دولسم پورې زموږ خویندې جلا وې، زده کړو ماحول یې جلا و، ښوونځی یې جلا و، هر څه یې جلا و. دا دي خو ښوونځي ته تلې، اما اوس چې دغه مخکې چې وویشت لکه په ټول افغانستان کې مونږ ښوونځي درلودلې، نجونې ښوونځي تللې، اوس د ټولو پر مخ د یو شمېر پر مخ باندې ښوونځي تللې دي، چې شپږم څخه دولسم پورې. دغه ستونزه باید یې حل. بل د معارف د ښوونیز نظام ستونزه زموږ تر ډېره پورې د ډونرانو سره په همکاري او په مرسته ولاړه وه، لکه یونیسف او یو شمېر نور هغه موسسات چې هغوی مرسته کوله. نو که اوس هم دوی وغواړي همدغه ستونزه موږ خپله نه سولولی، اما نړیوال ډونران کولی شي چې د افغانستان سره مرسته وکړي، د ښوونکو معاشات کې، د کتابونو په رسولو کې او په تعمیراتو کې. پخوا هم مرسته شوې وه، اوس هم باید هغوی مرسته وکړي.
کچیر مثلا دغه سکتور دغه برخه دی نس چلولای دا مراجع وکي سید چې ستونزه رامنځته کیږي خو ستونزه چې دغه حل لري حل دا دی چې دی نس چلولای کدی و اقتصادي ستونزه ده په اقتصادي ستونزه کې نو دغه و حل لري چې مثلا هغه څو د لوانډیزم ته وي دی چې نړیوال ډونران یو ان او یو شمیر نور موسسات لوی موسسات کولای شي چې موږ دغه دغه ستونزه حل کړي او د ټونټونو ستونزه چې ولا شي تر اوسه پورې بند پاتې یا بندې خاص د نجونو پر مخ باندې تر اوسه پورې هغه معقول دلایل چې مثلا ولس ته خلکو ته محصلینو ته محصلې طبقې ته دي وړاندې کوي قناعت بخش نه دي یعنی هیڅ چا ته قناعت بخش نه دي نه نړیوالې ټولنې ته نه افغانانو ته دا د قناعت وړ نه دي نو هر دلیل چې ویل کېږي هغه باید د قناعت وړ وي د خلکو د پاره د منلو وړ وي که د منلو وړ نه وي نو بیا یو ستونزه رامنځته کېږي بیا د یو نظام پر وړاندې هغه ولسي حرکتونه راپیلېږي بې باوري رامنځته کېږي که غواړي چې دوی باور جوړ کړي امارت باور جوړ کړي د خلکو باور ترلاسه کړي نو ژر تر ژره باید په هغه سیمو کې چې لا ښوونیز کال یا پایت نه دی رسیدلی لا تکمیل شوی نه دی ژر تر ژره باید یلته خلاص کړي چې دا د خلکو غوښتنه ده او دا د هغوی مسلم حق دی د مسلم حق د پاره قراتونکو کې بیا لوی ستونزې ایجاد شي.
مننه اغلې حلیمه عزیزی را سره په خبرونه کې دا محصول ده لته سي پښتو چې دغه وضعیت په تاسو سره تاثیر کړی چې خوانځي تړلې دي په هانتون نه تړلې دي هغه جنې چې تاسو پیژنې خبري ور سره کوي یعنی څه تاثیر پی کړای
تاسو مونږ وخت په خیر دو محصول په توګه چې غیر د هانتون دروازې تړلې شي وي دي دا اصلا ماته د منلو وړ نه ده او کوم دلایل چې دوی وړاندې کوي چې دوی غواړي تګلاره جوړه کړي او نوی اسلامي نصاب رامنځته کړي دا اصلا د منلو وړ نه ده ځکه دوی په خوله وایي خو په عمل کې موږ هیڅ نه وینو چې دوی څه کوي او څه نه کوي او ګڼ شمېر محصلین چې زه پیژنم او ورسره ناست ولاړ لرم ډیری اوس مهال په یو ډول رواني فشار باندې اخته شوي دي دوی ته ذهني فشار پیدا شوی دی د دې کبله چې دوی دې ته اندېښمنې دي چې د دوی راتلونکی به څنګه کېږي د دوی هغه اهداف هغه هیلې چې دوی لرل شخصا زه خپله اوس خپل راتلونکي ته کوم اهداف او کوم هیلې مې چې لرلې چې زه په خپل مسلک کې مخته ځم او دغه هیلو ته به مې رسېږم پرمختګ به کوم اوس اصلا هغه روحیه زما له منځه تللې ده او بېخي له خپل راتلونکي نه ناامیده شوې یم.
اغلی آریان تاسو مخکې یادونه وکړه کوم عوامل چې ښودل کېږي یا ویل کېږي چې دا د ښوونځیو او پوهنتونونو د تړلو سبب شوي تاسو هغه پلمې وبللې ولې پلمې جوړې شي د ښوونځیو تړلو ته ولې یو حکومت وغواړي دغسې یو کار وکړي یعنی ښوونځي ولې دوی وتړي ولې پلمې وکړي دا خو مثال د ډېرو نجونو یا د ډېرو ځوانانو د ژوند د راتلونکي موضوع ده نو ولې هغوی ځان ته هم او نورو ته هم دغه ډول
حقیقت د موضوع دا ده چې دوی دغه پلمې چې مخکې ما یادونه وکړله دا په رښتیا سره هم پلمې دي ځکه چې منطقي دلایل دوی د دغه موضوع د اثبات لپاره نه لري کله چې دوی د امن محیط مسله مطرحوي محیط له پخوا نه امن او یو په یو نامنه شوی نه ده او کله چې دوی د نصاب مسله مطرح کوي نو د موږ ښوونیز نصاب وار له مخې اسلامي نصاب دی او د موږ په نصاب کې هیڅ داسې ټکی نشته چې هغه د اسلام سره او د موږ د کلتوري ارزښتونو سره په ټکر کې قرار ولري نو دوی قصدن دغه پلمې جوړوي او عمده دلیل یې دا ده چې دوی د معارف سره سیاسي برخورد کوي له معارف نه د نجونو له زده کړو نه او د ښځو له حقوقو نه په مجموع کې د یو ابزار په توګه او د یو سیاسي وسیلې په توګه استفاده کوي او دوی تر ډېره بریده هڅه دا ده چې په دغه وسیلې باندې دوی په نړیوالو باندې فشار وارد کړي او هغه خپلې سیاسي ګټې او منافع تامین کی ځکه چې کچیر ته دا هدف نه یو دا مخددوی نه وي نور هیڅ دلیل نشته چې دوی د خوندې وتړي او پانتونونه دوی تړي هغه په خاصه توګه د انجونو په مخ چې په ډیری ولایتونو کې په اکثریت ولایتونو کې خوندې اوازه ابتدائی صنفونه فعال دي او ثانوي زده کړي او پورته زده کړي بشي بند دي. نو دا خودی زکه دی یو وسیله پتوګه دی به هر به پتوګه تر کار اخلي تر څو په نړیوال باندې فشار وارد کی او هغه کسان یا هغه مؤسسی یا هغه حکومتونه چې د خوځو حقوق ته ژمن دي یا په یو نو باندې هڅه کوي او تلاش کوي چې د خوځو یا د انجونو د تعلیمي لړۍ د ټکنۍ نشي یا د لخندو ځان سره مخ نشي، نو دوی فشار وارد په دې وسیله باندې او معرف سره سیاسي برخورد کوي. متاسفانه دوی دا برخورد د تیرو شلو کالو په اوږدو کې له معرف نه ابزاري ګټه اخیستې. اگر چند تیر حکومت تر ډېره بریده هڅه کوله چې معرف یو غیر سیاسي نهادي او تر ډېره بریده دا معرف غیر سیاسي نهاد ساتل شوی هم و، مګر متاسفانه له بده مرغه چې دوی له موضوع سره سیاسي برخورد کوي که هغه د معرف په برخه کې ده که د لوړو زده کړو په برخه کې ده. په حقیقت کې دوی د ښځو حقوق د نجونو تعلیم یو ګروګان بدله کړي، دا مسله دوی ګروګان کړي ده د خپلو منافعو تامین لپاره. په تیر وخت کې په کلیو باندو کې معرف سره دوی سیاسي چلند کوي، د نجونو زده کړې په تیر وخت کې دوی ته ګروګان وي، ځکه هغه وخت کې هم چې حکومت هڅه کوله د معرف کورنۍ پراخه کړي، د نجونو ته د زده کړو پراخه زمینی برابرې کړي، هغه وخت کې دوی باجګیری کوله، له نړیوالو تعلیمي مؤسسو نه باج اخیستنه کوله، په خپله خوښه معلمین مقررول او تر ډېره بریده دا هڅه کوله چې حتی د معلمینو معاش دوی باید په خپل لاس حواله کړي، چې دا موضوع کله هم ورسره ونه منل شوه. خو عمده دلیل دا ده چې دوی د ښځو حقوق او د نجونو تعلیم ګروګان کړی خپلو سیاسي منافعو لپاره او د امتیازګیري لپاره.
وسا صاحب، تاسو هم دا منئ چې ګنې دا ښوونځي یا پوهنتونونه د نجونو په مخ په دې خاطر تړل شوي دي چې سبا که دنیا څه غواړي چې مثال تاسو ښوونځي خلاص کړئ، هغوی یو بل غوښتنه ورته وړاندې کړي چې که موږ ښوونځي خلاصو یا پوهنتونونه خلاصو نو زموږ دا غوښتنه ومنئ. یعنی تاسو هم د هغه لیاریان په باور یاست چې ګنې دغه مسله یو ډول سیاسي شوي او د سیاسي امتیاز اخیستلو په خاطر افغان نجونې او اوس ښوونځي او پوهنتونونو ته نه شي تللی؟
هی وات صاحب ډېر وخت زموږ غوښتنه دا و چې معرف هیڅ وخت سیاسي دي، هغه اساسي حقونه چې د یوې ټولنې د وګړو دي د هغو څخه د سیاسي ابزارو په ډول باید استفاده ونه شي. په چیر کې چې مثلا د یو شمېر ډلو ته پلو د معرف پر سر باندې جنجالونه و چې معرف باید یو چا ته یوې ډلې ته د سهم په ډول باندې ورکول شي، موږ هغه وخت مخالف وو. او کچیر وسم په دې په سیاسي موخو لپاره کارول کیږي بیا هم موږ د دې مخالف یو. هیڅ جواب نه غواړي چې معرف دې په سیاسي ډلو کې په پرتل یادې د سیاسي موخو لپاره وکارول شي. نو یو مسله چې د امن په حساب باندې اوس خو تلر پر عمل په افغانستان کې مصالحانه جنگ نست، مصالحانه جګړه نه روانه. نو د امن له لحاظ خو افغانستان امن دی. زموږ غوښتنه دا و چې په تیر کې چې چیرې ښوونځي نه وي بندې وي هغه ښوونځي باید خلاص شي، هلته باید د نجونو لپاره د زده کړو زمینه برابره شي، هلته باید امارات، هلته باید دولت، هلته باید نړیوال ټولنې په همکاري باندې چیرې چې دوی نشي کولی د موسسات په همکاري باندې باید هلته کار وشي. کچیر مثلا مخکې ستونزې موجود وي هغه ستونزې اوس ښې هواریدلی شي، اما د دې دپاره یوې قوي ارادې ته اړتیا شته چې یو اراده رامنځته شي، دوی په یو ښه اراده سره د خلکو د حقونو لپاره کار وکړي. د سیاسي موخو لپاره یې کارول به زما په فکر دا یو بله ستونزه ده چې دا زموږ د زده کوونکو زموږ د ځوانې طبقه د خلکو وخت ضایع کوي او په معرف کې د یوې ورځې ضایع کېدل بیا نشي جبرانېدلی. یو ځل یې د افغانستان معرف د کرونا له وجې متضرر، دویم ځل که مثلا اوس بیا څلور میاشتې څخه زیات وخت کېږي چې بیا مثلا د ځینو شاګردانو د یو شمېر طبقات پر مخ باندې ښوونځي تړلي دي، دا بیا نشي جبرانېدلی. موږ غوښتنه دا وه چې دا اوس موږ اولس ولایتونو ته په عملا موږ ولاړو، د امارت راتګ سره موږ ولاړو، د خلکو غوښتنه دا وه، د ولسونو غوښتنه دا وه چې موږ ته دې زمینه اوس برابره شي. پخوا که مثلا ځینې لامې جګړه وه یا مثلا رسېدګي نه شوه کېدلی، اوس خو یوه واحده اداره ده، دغه واحده ادارې څخه زموږ غوښتنه دا ده چې زموږ د بچانو لپاره د ښوونځي خلاص شي. کوم پوهنتونونه کې چې د خویندو پر مخ باندې
ستونزې جوړېږي، د زده کړو مخنیوی کېږي. بیا دا یو بله ستونزه ده چې که چیرې دوی مثلا هغه دلایل چې دوی وړاندې کوي چې دا به مثلا موږ یو طرح جوړوو، یو دغه ورته جوړوو، پرده ورته جوړوو، ولې په خصوصي سکتور کې همدغه دي عملا زموږ خوندې ښوندي ته روان دي، یوازې دولتي پوهنتونونه ته رسول شوي دي. دولت دې پر ځای باید دغه زمینه زیات، یعنی فرصت یې باید نور زیات کړی وای. که پخوا مثلا شلو زرو ته امکانات برابرېدلی، اوس باید سرویس زرو ته برابر شي، ځکه چې ډېرې سیمې محرومې وې. موږ په تیر کې مثلا په لسګونو هغه ولسوالۍ لرلې، تیر چې د نجونو یوه نجلۍ د دولسم فارغه نه وه، د نجونو لپاره هلته عملا ښوونځی نه و. اوس دوی په یو چوکاټ کې باید ورته ښوونځی جوړ کړی وای، ځکه چې د ولس تقاضا غوښتنه اوس همدا ده، همدغه کار باید وشي. اما که بندېږي نو دغه د مستم د منلو وړ نه ده، او ملت هم د منلو وړ نه ده. نړیواله ټولنه به ځان ته هغه د خپل نظر څخه ورته ګوري چې هغوی به هم مثلا یو شمېر ملاحظات پر دې باندې لري چې بیا همدغه موضوع د ځینو فشارونو له امله حل شي. اما موږ وایو چې دغه موضوع تر نړیوالې ټولنې پر نه، دا زموږ حق دی، دا زموږ د خلکو حق دی، دا زموږ د یو نسل حق دی، دا زموږ د خویندو حق دی، دا زموږ د اولادونو حق دی. په دغه کې ستونزې جوړول او مخنیوی کول نو دغه یو لوی جبر دی، یو لوی ظلم دی.
مننه آغلی عزیزی. البته دا یو څېړنه هم شوې وه چې کله په درسونو کې یو ځنډ راځي، یو وقفه راځي، مثال هغه زده کوونکی چې د کال په آخر کې په کومو مسایلو پوهېږي، کېدای شي کده یوه رخصتي کوي او بیا راځي بل کال ته په نوې ټولګي کې کښېني، نو هغه زده کوونکی نه وي لکه د تېر کال په آخر کې چې و، ځکه په یو وقفه کې ډېر شیان هېر شوي وي. تاسو چې دا دومره موده مثال درسونه نه دي لوستي، پوهنتون ته نه یاست للی، اول د کرونا له وجې او بیا د دې سیاسي بدلون له وجې چې پوهنتون او ښوونځي تړلي دي، څومره تاثیر یې کړی دی د زده کړو په پروسې باندې؟ او بل دغه نجونې چې اوس ښوونځیو ته نه ځي، پوهنتونونو ته نه ځي، دوی څه داسې نور بدیل کارونه شروع کړي چې بیرته هغه خپلو زده کړو ته ورسیږي؟ بیخي داسې نه شي چې له کتاب سره له زده کړو سره یې هغه رابطه پرې شي.
طبعاً دا خو واضح خبره ده چې د یو وخت لپاره کله درسونه شاته پاتې شي، ذهن دې په نورو برخو باندې او نورو ځایونو کې مصرفېږي، او هغه تمرکز چې ته پخوا دې کولی شو اوس یې نه شي کولی. نو دغه وقفې ډېر زیات تاثیر کړی دی. یو دا چې اوس هغه کتاب ته راواخلې د مطالعې لپاره، او بیا د ذهن ته همدغه خبرې او همدغه د ښوونځیو د پوهنتونونو تړل کېدل او دغه مسایل راشي، بېرته ته ناهیله کېږي او هغه کتاب هم درته خوند نه درکوي. طبعا دا ډېر زیات تاثیر لري. د پخوا غوندې ته تمرکز نه شي کولی، هغه لیوالتیا، هغه مینه چې ته دوامداره توګه تا ساتلې وه او ښوونځي ته به تللې، روحیه به دې اخیستله، هغه اوس مهال نه وي. ځکه یو ورځ هم که ته لاړ نه شي، ستا ذهن په بل ځای کې مصرفېږي او هغه لیوالتیا، هغه شوق، هغه انګېزه دې تر یو حده راکمېږي. نو ډېر زیات منفي تاثیرات لري او ډېر اغېز هم کړی دی په اکثریت نجونو باندې، چې دوی اوس حتی په کور کې کوم بل کتاب که راخلي د مطالعې لپاره، هغه هم اوس دوی په هغه ډول نه شي لوستلی او نه ترې خوند اخیستلی شي. او هغه نجونې چې هغوی له زده کړو پاتې شوي دي، یو شمېر یې ولې نه، هغوی چې غواړي خپل ذهني تمرکز وساتي او بېرته راپورته شي، ځانونه ویلې ونه بایلي په ځینو کارونو باندې، ځینې په کور کې په خیاطۍ او دغه ډول کارونو باندې مصروفې دي، ځینې بیا نوي کتابونه اخلي، مطالعه کوي، لیکل کوي، شعر، شاعري او دغه مسایلو باندې ځان بوخت ساتلی، تر څو ونه شي کولی، تر څو هغه تمرکز خپل له لاسه ورنه کړي، ځان ونه بایلي، او که چېرته په راتلونکي کې دوی ته بېرته وخت ورکول شي او ښوونځي او پوهنتونونو ته اجازه ورکړل شي تر څو دوی آماده اوسي او بیرته په ښه شکل سره خپل درسونو ته ادامه ورکړي.
مننه درنو اوریدونکو د ځوان فکر خپرونه له ازادي رادیو څخه اورئ. بحث ته دوام ورکوو خو د بحث په منځ کې د خپلو هغو درنو اوریدونکو نظرونه هم در سره شریکوو چې د فیسبوک له لارې را سره شریک کړي دي. ښاغلی روز حسن لیکلي مکتب او پوهنتون د چا شخصي نه دی چې وتړل شي، هغوی چې تړي د افغان بیچاره ملت ترقي پرمختګ او آرام او هوسا ژوند نه غواړي. پاچا زهیر لیکلي زما په ان تر شا یې دلیل دا ده چې ښوونځي تړل شوي چې ګاونډیان نه غواړي چې افغان نجونې تعلیم وکړي، او بل طرف په دې سره غواړي د طالبانو او خلکو ترمنځ واټن پیدا کړي. ګلنوا باور د خوست له سپیرې ولسوالۍ څخه لیکلي که چیرته ښوونځي او پوهنتونونه همداسې تړلي پاتې شي ډېرې بدې پایلې به ولري. حکومت باید استادانو ته معاش ورکړي او کوم شاګردان او محصلین چې فارغېږي باید په داسې مهر او یا ټپه ورته ولګول شي چې هم په داخل او هم په خارج کې هر چاته د منلو وړ وي. همدا ډول قاسم ځواک لیکلي اصلي موضوع دا ده چې د ښوونکو معاش نسي ورکولی ځکه ښوونځي همداسې تړلې پاتې دي، خو دا کار په راتلونکي کې بدې پایلې لري نو هر څومره ژر چې ممکنه وي باید ښوونځي خلاص شي. عابد منګل لیکلي له خوست څخه وایي زما نظر دا دی له کومه ورځې چې طالبان راغلي له هغې ورځې د نجونو او هلکانو د تعلیم په برخه کې هیڅ کوم پرمختګ نه دی شوی. داسې کوم مکتب یا پوهنتون چې په تېرو څو میاشتو کې د لیکلي هیڅ کاری نه دی پیل شوی، لکه د نورو ولایتونو په څیر د خوست ولایت شیخ زاید پوهنتون څخه چې پخوا د پرمختګ خبرونه ترې راتلل خو اوس په تېرو څو میاشتو کې یاد پوهنتون له هر اړخه د ښکته تګ په حال کې ده. البته دا د ښاغلي عابد منګل نظر و. سورګل ساحل لیکلي تعلیم اسلامي او اساسي حق دی، که څه هم په افغانستان کې د نړۍ په سطح د تعلیم کچه 22% ده خو له دې حقه باید دفاع وشي. خپل غږ باید تر نړیوالو ورسوو، نه باید لکه تړلي چرګان په دام کې خوشاله اوسو. دا زموږ د هغو اوریدونکو نظرونه وو چې د ازادي راډیو پر فیسبوک پاڼې را سره شریک کړي وو. تاسو هم کولای شئ هر وخت چې کله د خپرونې د موضوع په اړه نظر غواړو د فیسبوک له لارې هم خپل نظر را سره شریک کړئ. همدا ډول کولای شئ زموږ خپرونه د ازادي راډیو د ویب پاڼې له لارې هم واورئ. زموږ پته ده ازادي رادیو ټکی کام. بیرته راګرځو خپلو میلمنو ته. اغلی آریان له تاسو دغه پوښتنه کوو چې که څه هم اغلی عزیزی یادونه وکړه چې تاثیر یې ناوړه دی، خو که دغه وضعیت دوام کوي پایله به یې څه وي؟
لکه څنګه چې مخکې خور یادونه وکړله چې دا د ښوونیز نظام په ټپه درول په خاصه توګه د نجونو په برخه کې دا به زموږ د ټولنې لپاره ډېرې ناوړې پایلې ولري. که چېرته موږ اول خبره د معرف په برخه کې وکړو نو دلته د موږ ځوان نسل تنکي ځوانان له زده کړو منع شوي دي، انجونې په کور ناستې دي. هغه انجونې چې د ټولنې له راتلونکي ورسره تړلی دی، زموږ د ولس سرنوشت ورسره تړلی دی، نو خامخا چې دا په دغو انجونو باندې به ډېره ناوړه اغېزه ولري. د رواني لحاظ باندې دوی به په بېلابېلو ناروغیو اخته شي، فشارونه به زیات شي، او دې تر څنګ د لوړو زده کړو په برخه کې هم موږ ډېری انجونې درلودلې چې په بېلابېلو پانځګانو کې په بېلابېلو پوهنتونونو کې په زده کړو بوختې وي. نو اوس مهال هغوی هم په کور ناستې دي، نو دا د هغوی لپاره هم یوه سره ستونزه ده. او په دې برخه کې عمده بحث چې مطرح کېږي د ښځو د تعلیم په برخه کې، عمده مسله د ښځو اقتصادي استقلال ده. کله چې موږ د ښځو د نجونو د تعلیم خبره کوو نو له یوه اړخه که دا یو معنوي ارزښت ده چې نجونې لاسته راوړي، مېرمنې لاسته راوړي، له بل اړخه دا یو عمده اقتصادي ارزښت لري، ځکه هغه نجونې چې لوستې دي، هغه مېرمنې چې لوستې دي، هغوی د ټولنې په پرمختګ کې، د ټولنې په پیشرفت کې، د ټولنې په اقتصادي بدلون کې په مستقیمه توګه سهم اخلي. او ډیری داسې لوستې نجونې او مېرمنې زه پېژنم چې په دا اوس وخت کې په دا تېر 40 کلونو کې د کورنۍ په اقتصاد کې په مستقیمه توګه ونډه لرله، که څوک مجراته وي لورونو سره یې اوږه په اوږه سهم اخیستل، پلار سره او که څوک مېرمنې وي واده شوي وي نو هغوی خپل خاوند سره د کورنۍ د اقتصاد په تامین کې سهم اخیست. او ډیری داسې مېرمنې هم وي چې هغوی د په مستقیم ډول د کورنۍ مسؤلیت په غاړه درلوده، د اولاد روزنه او پالنه یې له اقتصادي پلوه په غاړه وه. نو که چېرته دا تعلیمي نظام له خنډ سره مواجه کېږي، ستونزې ایجادېږي او د نجونو تعلیم ته خنډونه او مشکلات ایجادېږي، نو دا به په اقتصادي لحاظ په ټولنه کې ډېرې ناوړې پایلې ولري. کله چې موږ د ټولنې د اصلاح او د سمون خبره مطرح کوو نو اساسي موضوع پکې دا راځي چې ټولنه باید لوستې شي، په خاصه توګه نجونې باید لوستې شي، ځکه یو نجلۍ نن سبا که یو انجلۍ ده نو آینده کې یوه مور ده، هغه یو نسل روزي، یو نسل تربیه کوي، خو په همدې توګه نسلونه نسلونه د موږ لوستې کېږي، له اقتصادي پلوه مستقل انسان ترنه جوړېږي او د ټولنې او د کورنۍ په اقتصاد کې مستقیمه توګه ونډه اخلي. نو که چېرته دا لړۍ دوام وکړي او ښوونځي په همدې توګه تړلي وي، پوهنتونونه تړلي وي او تر څنګ یې لوستې او شاغلې مېرمنې ټولې په کور ناستې وي، نو دا به زموږ د ټولنې لپاره ډېرې ناوړې پایلې ولري. یو اړخه خو به موږ یو مانوي ارزښت له لاسه ورکړی وي چې هغه زده کړې او تعلیم ده، او له بل اړخه زموږ ټولنه به له ډېرې اقتصادي ستونزو سره مخ شي. اګر چې اوس هم له ډېرې اقتصادي ستونزو سره مخ دي ټول ولس، خو وروسته به دا ستونزې زیاتې شي که چېرته دا لړۍ دوام وکړي. او دې تر څنګ د تعلیم بندول، د ښوونځیو تړل، د پوهنتونونو تړل په خاصه توګه د نجونو لپاره په ټولنه کې ډېرې ناوړې پایلې لري. کېدای شي په ټولنه کې د فساد، د فحشا او بېلابېلې ستونزې نورې پیدا شي. اوس په دا ټولنیزو رسنیو کې، په تلویزیونونو کې موږ ځینې انځورونه ګورو، خبرونه اورو چې لوستې مېرمنې ځینې بوتان ګنډي، ځینې کراچۍ چلوي، او ځینې داسې مېرمنې هم دي چې په کدایي لاس پورې کړی. دا هغه مېرمنې دي چې لوستې دي. نو که چېرې موږ دا لوستې مېرمنې په کور کې نه وو، او که چېرې په عمومي توګه موږ د ښځو د زده کړو مخه نیسو، د نجونو د تعلیم مخه نیسو، نو پایله به یې دغه چې دا اوس موږ له سر له اوسه ګورو، نو دا پایله به اخره په وروستیو کې ډېرې خطرناکه ثابت شي، ناوړه اغېزه به ولري په ټولنه باندې. نو د موږ خواهش او د موږ هیله دا ده چې زر تر زره د ښوونځي پیل شي، پوهنتونونه د پیل شي، او د نجونو د زده کړو مسله د هېڅ کله هم د یو ابزار او د یو سیاسي وسیلې په توګه نه کارول کېږي.
تاسو یادونه وکړه چې ځینې مېرمنې داسې هم دي چې هغوی مثال اوس راغلي سوال کوي، ولې مثال خلک د یوې سوالګرې مېرمنې سره مخالف نه دي چې راځي د سړک په غاړه کېني سوال کوي؟ نه، خلکو ته ډېره مهمه موضوع نه ده، خو دا یعنی مخالفت نه کوي، بندیز نه پې لګوي، خو دا په دې د مخالف ته چې نجونې د ښوونځي ته لاړې شي یا مثال هغوی د پیوزي کې کار وکړي، ولې دغه فرق شته ده چې د هغې مېرمنې په وړاندې چې د سړک په غاړه ناسته د حساسیت نشته، خو د هغو نجونو یا مېرمنو په وړاندې چې هغوی ښوونځي ته ځي یا کار ته ځي، د هغوی په وړاندې حساسیت شته؟ که له کوره راوتل شي، خو دواړه راوتې دي له کوره.
له بده مرغه همدا موضوع په تېرو څو ورځو کې ډېره مطرح ده چې هغه مېرمنې چې تاس په وینا په سړک کې سوال کوي، ګدایي کوي، د هغوی په رابطه کې هېڅ پند نشته، ستونزه نه جوړېږي. خو برعکس د هغه نجونې چې مثلا تعلیم کوي پوهنتونونو کې دي، یا مثلا هغه مېرمنې چې شاغلې دي او دندې لري، د هغوی په رابطه کې مخالفتونه شتون لري. بېلابېل عوامل دي. یو خو عمده عامل دا ده چې اوسني چارواکي فکری لحاظ باندې او د دوی تر دې دا ده چې دوی د نجونو له تعلیم سره ستونزه لري. دوی په ډیری مواردو کې نه غواړي چې نجونې تعلیم ترلاسه کړي، زده کړې وکړي، مکتبونو ته لاړ شي. که یوه مېرمن په سړک باندې سوال کوي، دا دې ته اصلا مهمه نه ده، چندان خاص فکر او توجه نه کوي. خو که چېرته مېرمنې دنده اجرا کوي، نو بیا دا دوی ته هغه ده، د دوی په نظر دا یو غلط کار ده، دا ناروا کار ده. چارواکي باید دې خبرې جواب وایي، ولست د دې خبرې دا خبره به روښانه کړي چې څنګه یو مېرمن چې د تاسو په وینا چې سړک په سر سوال کوي، ګدایي کوي، د هغه په رابطه کې ستونزه نشته، خو د یو مېرمن چې وظیفه لري په دفتر کې، یا مثلا نجونې د درس ته ځي او محصلینې د پوهنتون ته ځي، د هغوی په رابطه کې ستونزه شته. ما مخکې دا مسله مطرح کړله چې دوی دغه معرف سره د هېواد په مجموع کې له پوهنیز نظام سره، له تحصیلي نظام سره، د یو سیاسي وسیلې په توګه برخورد کوي. ځکه چې دوی په دې طریقه باندې هر څومره چې ښوونځي تړلي وي، پوهنتونونه تړلي وي، نو نړیوال فشارونه زیاتېږي، د ولس فشار زیاتېږي، او بالاخره د نړیوال مجبوره کېږي چې د اسلامي امارت ځینو غوښتنو ته غاړه کېږي. که چېرته نړیوال یا ولس د نجونو د تعلیم خبره مطرح کوي، نو بیا هغه وخت کې دوی کولی شي چې خپل ځینې غوښتنې په هغوی باندې ومني. یعنی دا چې دوی له یوې سوالګرې ښځې سره ستونزه نه لري، خو د مکتب له یوې متعلمې سره، د پوهنتون له یوې محصلې سره ستونزه لري، عمده دلیل یې دا ده چې دوی ابزاري استفاده کوي. دوی د یو فشار د وسیلې په توګه له دغه تحصیلي نظام نه کار اخلي، په خاصه توګه د معرف نه. دوی په لوړو زده کړو کې دا مسله مطرح کوي چې مختلط تعلیم موږ نه غواړو، نو ځکه په یوې طرحې باندې کار کوو. حال دا چې په ښوونځیو کې اصلا د مختلط تعلیم مسله د اساس په وینا چې له پخوا نه موږ ټولګي جلاول، او هېڅ مثال یا نمونه موږ نه لرو چې ټولګي دې ګډ وي، او دوی چې د یوې طرحې مسله مطرح کوي چې موږ په یوې طرحې باندې کار کوو، نو د کومه ځایه چې موږ منابع لرو، پوهنې وزارت کې اطلاعات هم ترلاسه کړي، داسې طرحه اصلا شتون نه لري، د دې طرحې حتی خامنه ده جوړه شوې چې د هغې طرحې په اساس د دوی په وینا امن ماحول د جوړ شي، نصاب کې د بدلون راشي او نجونو ته د زده کړو زمینه برابر شي. نو دا هسې پلمې دي او مخکې چې ما یادونه وکړله عمده مسله یې د دوی دا ده چې دوی معرف سیاسي کړی په اوس وخت کې چې له بده مرغه دی ډېر ناوړې پایلې لري او دا به یو ستره جفای د ولس او د ملت په حق کې چې دوی حتی کوي حتی نه چې ثابته ده چې معرف سیاسي کړی او له معرف نه د نجونو له زده کړو نه او په ټوله کې د ښځو له حقوقو نه د یو وسیلې په توګه د فشار د وسیلې په توګه کار اخلي.
مننه وسا صاحب، دا پوښتنه کوو وروسته به په حل لارو وغږیږو چې لکه څنګه چې هغه لی آریان یادونه وکړله، ولې لا هم د ښوونځیو یا د پوهنتونونو د تړلو لپاره دلایل را پیدا کیږي؟ مثال د طرحې خبره کیږي، د ګډو زده کړو خبره کیږي، یا ځینې نور مسایل یادیږي چې په هغو اساس سره ښوونځي او پوهنتونونه تړلي ساتل کیږي. د لوړو زده کړو وزیر چې پاکستان ته سفر کړی و بیرته کابل ته له راستنېدو سره یې دوه خبرې وکړې. یوې دا وویل چې ځکه یې پوهنتونونه تړلي چې دوی ګډې زده کړې نه مني، او بله خبره یې دا وه چې دوی د پاکستان له خوا شپونه ترلاسه کړی دی او افغان ځوانانو ته د زده کړو لپاره ښه ځای پاکستان دی. هلته هم اتاب ښوونځیو کې مثال ګډې زده کړې کیږي، نو ولې مثال د خبرې چې خپل ځوانان هلته لیږل کیږي او هغه ماحول تاییدیږي، په افغانستان کې ولې مخالفت کیږي؟ یا په مجموع کې ولې بهانې را پیدا کیږي چې ګنې دغه بهانې دي یا دغه دلایل دي موږ ځکه دا ښوونځي تړلي دي او یا پوهنتونونه مو تړلي دي نه یې خلاصوو؟ ولې بهانې لټول کیږي د ښوونځیو د بندولو لپاره، د پوهنتونونو لپاره، یا نجونو ته اجازه نه ورکول کیږي چې خپلې زده کړې وکړي؟ دلته ستونزه چیرته ده چې د دې په ځای چې خلاصولو ته دلایل پیدا شي، بل برعکس بندولو ته دلایل او بهانې ورځ تر بلې ډېرې کی؟
موږ غوښتنه دا ده چې د امارت مسؤلین دي نورې بهانې دې ته ونه لټوي، دې په خپل منځ کې دغه موضوع دې په خپله سره حل کړي. ځکه په ولس کې ستونزه نشته، په ملت کې ستونزه نشته، او په دنیا هم همدا غواړي. دا چې مثلا دلته خبره ځینې کسان د څنګلورو د نورو هېوادو کې موږ ته سکالرشپ راکړي دنیا کې راکړي، موږ خدا نه وایي چې زموږ ګاونډی دي موږ ته بورس راکړي یا پلانې دې راکړي، ټول ته دي چې موږ ته د زده کړو زمینه برابروي. دا ښه خبره ده. موږ یې کور ودانۍ وایو چې یو افغان ځوان ته، یو افغان محصل ته د زده کړو زمینه برابریږي. هغه که هر څوک برابریږي، هر هېواد، هغه که زموږ ګاونډی وي که نږدې ګاونډی وي که لرې ګاونډی وي، موږ یې کور ودانۍ وایو. ځکه د دې نصاب پرمختللی دی، د دې پوهنتونونه نسبتا موږ ته ښه دي، پوهنتونونه پرمختللي دي، دا به زموږ ځوانان نور پرمختګ وکړي. دا ښه خبره ده، اما داسې یو واحد ځای مشخصول دا ښه خبره نه ده. د ټولو څخه باید یې غوښتنه وکړي، د لوړو زده کړو وزارت د ټولو څنګلورو هېوادونو څخه، د نورو هېوادونو څخه غوښتنه وکړي چې افغان ځوانانو ته سکالرشپونه برابر کړي او بورسونه ورته مهیا کړي، ورته برابر کړي. دا ښه خبره ده. دغه چې دوی د ښوونځیو د بندولو لپاره دلایل وړاندې کړي یا د پوهنتون د بندولو لپاره وړاندې کړي، موږ مخکې مو ویل په اول سر کې چې دا د دې دلایل چې دي دا د قناعت وړ زموږ نه دي، نه د ملت د قناعت وړ دي، نه د دې ټولنې د قناعت وړ دي، او نه د نړیوالې ټولنې. دا چې مثلا یو شی پر یو چا تپل کیږي جبرن په زور باندې، دا غیر عادلانه ده، عادلانه نه ده. که چیرې مثلا عدالت وي، نو د ټولو لپاره دي باید په نظر کې نیول شوی وای، یا خویندو ته ځوانانو ته د زده کړو زمینه برابره شوی. موږ د ټولنې هیڅ وخت د حجاب مخالف نه وو، او زموږ خویندې چې ټولې ښوونځي ته تللې ټولې په حجاب کړې. که پوهنتون ته موږ هم دغه د کابل پوهنتون ویلې دي، زموږ خویندې راتلې، زموږ ټولګیوالې وې، هېڅ یوه داسې نه وه چې مثلا هغه زموږ د ارزښتونو، زموږ د کلتور خلاف راغلي. اڅه هغه زموږ محصله طبقه هم داسې وله چې دغه شی دی خپل زغملی نه شو منلی شو. چې که وو خو نه، که مثلا چیرې بیا هم یو نیم په ځینو سیمو کې، په ځینو ځایونو کې وه، خو هغوی مخالفت خپله زموږ ټولنې کوي. موږ ټولنې زموږ خلکو زموږ ځوانانو د محصلینو مخالفت کوي، اما تر اوسه پورې موږ داسې شی ونه لیدلی. نو د امارت مسؤلین پر دغه مسأله باندې، پر دغه موضوع باندې باید غور وکړي، پر دې باندې باید یو پریکړه وکړي، او پریکړه داسې پریکړه دغه دلایل وړاندې کړي چې هغه مشکل ته د منلو وړ، هغه مشکل ومنو. موږ ته داسې وړاندې کړي چې موږ دغه په اصطلاح د دې چې دی هغه طرحې بولي، هغه یو کانسپټ بولي چې هغه دې جوړ کړي، هغه موږ هم ومنو، دنیا یې هم ومني، او دې منلی موږ به ورسره ومنو. اما اوس خو چې کوم دلایل وړاندې کېږي، دغه دلایل قناعت وړ نه دي. په اوس وخت کې د ښوونځیو د بندولو دلایل چې دي دا سم نه دي. زموږ غوښتنه نوره ډېره ده، هغه سیمو کې چې ښوونځي نه وي، موږ چې څلور دېرش ورځې تل کې دي، ځینې داسې سیمې وي چې په هغه وخت کې هم ښوونځي نه وي، حتی هغه وخت کې د دې تر کنټرول لاندې هم وي. د امارت اسلامي جنګیالي هلته وه، د دې تر کنټرول لاندې په هغه سیمه کې ښوونځي نه وي. موږ د دې هم غوښتنه کړې ده، شل کاله عملاً دوی هم د دې ټولنې یوه برخه وه. دوی باید هغه وخت د خپلو سیمو د خلکو لپاره چیرې چې د دوی کنټرول و، چیرې چې د دوی حاکمیت و، د هغو دپاره باید یو نصاب لرلی، د هغو دپاره باید د زده کړو زمینه برابره کړې وای. خو بدبختانه نه وه. نن چې په هغو سیمو کې چې دوی راغله، چې دوی د ټول هېواد واکمنان شوه، اوس خو باید د ټول دپاره برابره کړي، نه دا چې دوی یې بندې کړي. دغه دلایل چې دي، دغه دلایل ملت ته د منلو وړ نه دي، موږ ته د منلو وړ نه دي.
مننه ویسا صاحب. د خپرونې په وروستیو شیبو کې غواړم د خپرونې له میلمنو وپوښتو او دوی په لنډه کې ځواب کړي چې څنګه کېدی شي دا ښوونځي او پوهنتونونه بیرته پیل شي، او هغه انګیزه چې اوس یو ډول د دغو پوهنتونونو او ښوونځیو په تړلو سره کمه شوې ده، هغه باور په لوړو زده کړو کم شوی چې هغه بیرته راژوندی سي. آغلی عزیزي، که په لنډو کې دا پوښتنه را ځواب کړئ چې آیا دغه ښوونځي چې تړل شوي یا دا پوهنتونونه، نور ځوانانو دغه هڅه کړې ده چې د بیرته پیل لپاره یې هڅې وکړي، غږ پورته کړي او یو فشار راوړي چې دا ښوونځي او پوهنتونونه ژر بیرته پیل شي؟ که په لنډو کې ځواب راکړئ مهرباني.
بله، هو، ګڼ شمېر ځوانانو زموږ په ټولنیزو رسنیو کې دا غږ پورته کړی دی، او په بار بار یې د پوهنتونونو او د ښوونځیو د بیا پیلېدا غوښتنه کړې ده. ولې اصلا چا ورته غوږ نه دی ایښی، او نه داسې قانع کوونکی ځواب دوی ته ورکړل شوی دی، او نه دوی ته کومه ټاکلې نیټه ښودل شوې ده چې په دغه نیټه باندې به پیل شي. زموږ غوښتنه خو له پیله او اوس هم همدا ده چې ښوونځي او پوهنتونونه باید ژر تر ژره پیل شي، او دا حالت نورم بدتر نه شي، او د ځوانانو له آیندې او د دوی له اهدافو هیلو سره دې په دې توګه په دې بهانو باندې لوبې نه کېږي، او دوی دې پرېښودل شي چې خپلې زده کړې ترسره کړي.
مننه. آغلی آریان، تاسو خپله دغه مسایل تعقیبوي، که راته ووایه نورو ځوانانو، مدني ټولنو، هغوی چې د ټولنې روڼ اندې طبقه بلل کېږي، د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پرانیستلو لپاره هڅې کړي، او دغه هڅې تاسو فکر کوئ پوره دي که نه نورې هڅې هم پکار دي چې بالاخره نجونې یا په مجموع کې ټول ځوانان وکولی شي ښوونځیو ته لاړ شي، پوهنتونونو ته لاړ شي؟
په دې برخه کې د ټولنې روشنفکره قشر، مدني فعالان، او هغه محصلین او متعلمین چې په دغه بهیر کې زیانمن شوي دي، دوی په ګډه سره بیلابیل کمپاینونه ترسره کړي دي، په خاصه توګه نجونو او میرمنو تبلیغاتي کمپاینونه ترسره کړي، تر څو دوی وکولی شي په دې توګه باندې دغه پوهنیز نظام، تحصیلي نظام بیرته له سره ونیول شي او پیل شي. او په دې رابطه کې تر ډېره بریده څومره چې ولس پورې مسله مربوطېږي، نو ولسونو دا هڅه کړې ده چې دغه ستونزه دې حل شي، او دا د نجونو مکتبونه دې بیا پرانیستل شي. په څومره چې موږ په کلیو بانډو کې له خلکو نه پوښتنې کړې دي، نظر سنجیم کړې ده، نو هلته عام ولس ټول په دې باور دي او په دې عقیده دي چې دي ښوونځي دې بیرته پیل شي، او د نجونو د زده کړو په برخه کې دې خنډونه نه رامنځته کېږي. یعنی له باسواده قشر نه نیولی در تر عام ولسونو پورې په دې برخه کې کار کړی، مبارزه کړی، تلاش کړی ده، او تر دا نن دمه پورې په دې برخه کې ټول تلاش کوي او کار کوي. خو اساسي مسله دا ده چې د ولس نه تلاش ځکه نتیجه نه ورکوي، په دې چې چارواکي په دې برخه کې لازم اقدامات نه ترسره کوي. اصلا موضوع دا ده چې د دوی د اسلامي امارت د رهبری په سطح کې د دغې مسلې د حل لپاره جدي اقدامات په نظر کې نه دي نیول شوي. یعنی په حقیقت کې دا د دوی په کاري اولویتونو کې نه ده چې د ښځو یا د نجونو د تعلیم مسله د حل شي، که نه غیر له هغې د دې مسلې حل ډېره ساده خبره ده. او کومه طرحه چې دوی مطرح کوي چې موږ په طرحه باندې کار کوو، نو دا څو میاشتې تېرې شوې، نو دا طرحه خو د دوی جوړه کړي، حداقل د طرحې خاکه خو د ولس سره شریکه کړي چې د دغه طرحې په اساس د نجونې ښوونځیو ته ځي یا د لوړې زده کړې کوي یا د مېرمنې دندو ته ځي. خو له بده مرغه چې د طرحې مثلا چې دوی مطرح کوي په هغه باندې هېڅ عملی کار نه ده شوی. او په دې رابطه کې چې موږ څومره اطلاعات لرو، اصلا دا د دې طرحې خبره د خبرې ته تر حده پورې ده، په دې رابطه کې هیڅ لازم اقدامات نه دي شوي. نو د ما په نظر عمده او اساسي مسله دا ده چې چارواکي د دغې موضوع د حل لپاره اراده نه لري، او که چېرته اراده ولري نو خامخا د ولس هڅې، د ولس مبارزه، د ولس تلاش هم نتیجه ورکوي. اوس چې د ولس تلاش او مبارزه بې پایله ده، عمده دلیل یې دا ده چې حکومت ورسره مل نه ده، چارواکي ورسره مل نه دي. او که چېرته چارواکي غواړي چې ولسي پایه ولري، خلک ورسره ملتیا وکړي، خلک ملاتړ وکړي، او دا نظام د ولس لخوا ومنل شي، نو په کار دا ده چې د ولس غوښتنې په پام کې ونیسي. د ولس اساسي غوښتنه په اوس وخت کې د تعلیمي نظام بیا پایل ده، د نجونو په مخ باندې مکتبونو خلاصول دي، د پوهنتونونو خلاصول دي. نو که چېرته دوی د ولس ملاتړ غواړي نو دا ګام اړین ده. او که چېرې هغه نظامونه چې د ولس ملاتړ ورسره نه وي، د ولس خپل نکړي، نو هغه د وساس په وینا چې په ستونزو سره به مخ شي، ولسي لاریونونه به پیل شي او ډېرې نورې ستونزې به راولاړ شي. نو زمونږ خواهش دا ده، زمونږ هیله دا ده چې دوی که هره طرحه لري، که طرحه بار له دې جوړوي، نو هغه د ولس سره شریکه کړي، د زر تر زره د ښوونځي پرانیزي، پوهنتونونه دې پرانیزي. او د دې تر څنګ یوه مسله چې زه غواړم یاده کړم، هغه دا ده چې دوی په تېره دوره کې هم دغسې موضوع مطرح کړی وه چې موږ امن محیط جوړو، موږ هیڅ کله منجونې له ښوونځیو پوهنتونو نه دي منې کړي، خو په امن محیط کار کوو. پنځه کاله که څومره د دوی هغه تېر حکومت دوام وکړ، په هغه وخت کې هم په دغه پنځه کالو کې تقریبا د دوی طرحه جوړه نه شوه، او هیڅ کله هم ښوونځي او پوهنتونونه پرانیستل نه شول. خو اوس هم هماغه مسله ده، د دوی وینا او عمل ډېر سره توپیر لري. یو څه وایي خو په عمل کې په هغه باندې بیا عملي ګامونه نه پورته کېږي. دوی لکه لانه چې حکومت اعلان کړی د ښځو په رابطه کې، دوی حداقل یو مشخص پلیټ فارم نه ده جوړ کړی چې د دغه پلیټ فارم په اساس د ښځې تعلیم کوي، ښځې د وظیفو ته ځي، نجونې د لوړې زده کړې کوي. نو زه فکر کوم چې دوی په خپله نه غواړي چې دغسې لازم اقدامات ترسره کړي، که نه غیر له هغې دا مسله اصلا محیط آماده ده، نصاب آماده ده. په کلتوري لحاظ باندې موږ د نجونو له زده کړو سره، د مېرمنو له وظیفو سره ستونزه نه لرو، د موږ ولس، د موږ فرهنګ دې مسلې ته آماده ده. خو دا خنډونه چې دي دوی په خپله ایجادوي، او دا پلمې دي چې دوی جوړوي. نو د موږ غوښتنه دا ده چې دوی د سیاسي چلند نه کوي د ښځو له حقوقو سره، د نجونو له زده کړو سره، او هغه څه چې د نجونو د مېرمنو ابتدایي حقوق دي او اساسي قانون منلي، او د انسانانو له اساسي حقوقونه شمېرل کېږي چې هغه تعلیم او دنده ده، هغوی ته د ژمن شي ښوونځي د پرانیزي، پوهنتونونه د پرانیزي.
ډېر زیات مننه ښاغلی ویساک، په ډېره لنډه کې تاسې هم ځواب راکړئ همدې پوښتنې ته چې څه کول پکار دي د ښوونځیو او پوهنتونونو د بیا پیل لپاره.
یو خو ستونزه دا ده چې زموږ ولس لا تر اوسه پورې هغه طرحه چې نه دي کړي، یعنی په دې کې باید ولسم راپور شي، ولسم د خپل غږ یو څه کوي کې منسجم کړي، او د امارت سره همدغه مسله حل کړي چې دغه شی زموږ حق دي، موږ غواړو دا مسله به ورسره مطرح کړي. دویم د نړیوالو ټولنو په دې کې باید د امارت سره د یو رغونکي میکانیزم له مخې ولاړ شي، تر څو چې دا موضوع دی ومني سره د اسلامي نړۍ. اسلامي نړۍ هم په دې کې مهم رول لري چې اسلامي نړۍ هم دې ته وایي جمع زموږ فعالان مدني ټولنې ورسره کښېني چې ورور او ستونزه څه شته. اوس په دې کې چې که تاسو یوه ستونزه جوړوي او اوس خو دغه ستونزه ډېره وړه ده، اما دا درته لویږي، دا درته غټېږي، نو ښه خبره به ده چې پر همدغه ځای باندې همدغه ستونزه حل کړي. د دې حل لاره دا ده چې ښوونځي خلاص کړي. که چیرې مثلا تاسو یو شي موضوع راخلي او ډېره وړه موضوع ده، دې بانه درته وي چې ښوونځي یا پوهنتون نور باندې وتړي، نو ستونزې درته ایجادېږي، ستونزې ډېریږي، نړیوال فشارونه زیاتېږي، ولسي فشارونه زیاتېږي، تر څو چې تاسو بیا له یو لوی بحران سره مخ کېږي، د یو لوی ستونزې سره مخ کېږي. نو یو له فرصته له دې وخت دوی باید استفاده وکړي، تر څو چې د دوی هغه کوم تصویر چې دی هغه تصویر هم روښانه شي دنیا ته وایي چې دی کله کله د دې ویاندویان دی امریکا می ویاندویان یو خبره کوي وایي مستند نه لرو خو هم مستند هم دغه عمر موجود ده هم دغه مستند دی دی حل سي موږ ولا سهم هغه باور تر لاسه کړي نه دیواله ټول نه هم او موږ نور سم عادي ژوند تر وګرځو تر اوسه تر خلک هغه عادي ژوند خلکونه دي ځکه چې مکمل باور نه لري نو په دې کې و دغه ښه ابزار د ښه دغه وسیله چې کاری دغه ولستي ولس باید راو پاتې د خپل حق غوښتنه وکړي اوس پرې د ولس حیث چې دی هغه پچې دي دغه هڅه کې څه ګړندې چې ودرېږي راووزی مشترکشینی بحث را پیل کی د یو اجماع په ډول بحث را منځ کړي لزمي دغه ستونزه به حل
ډیره زیاته مننه کو ښاغلی ویسا درنو بریدونکو د خبرونې د پای شی به دي ل خپل میلمنو ښاغلی اتاولا ویسا غلی تورپیک یاریان او غلی حلیمی عزیزی څخه ډیره زیاته مننه کوم چې خبرونه کې را سره برخه واخیسته او انجونو ته د انجونو پر وړاندې د تړلو خوانځي او په هنتونو پاړه وغږیدو ل تاسو هم مننه چې تر دې د مو واوریدلو تر بل خبرونې پورې ښه وخت ترته غواړم
افغان بچو خونځېده مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سورې ده افغان بچو خونځېده افغان بچو خونځېده بس د دې وطن کمې دې بس د دې وطن کمې دې مکتب زنګ مرشوې وګولې سورې سورې دې د افغان بچو خونځې دې د افغان بچو خونځې دې شملا خاندی چنا اغلا بچا لیکری نا پوہی تورا بلاشی دو مرخی دزدکڑ زیدے ہم زانگو دزدکڑ زیدے ہم زانگو دزدکڑ زیدے مکتب زنگ مرشوے وګولې سورې سورې دې دا افغان بچو خونځې دې دا افغان بچو خونځې دې